غرمې دولس بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون باچا یو ور بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا حکومت دا غوښتنې په اړه وری چې طالبانو سره د خبرو په لړ کې د پاکستان له وفاقي حکومت کړې ده. په افغانستان کې د روانې جګړې او د کراچۍ ښار د نام نه او د حال ترڅنګ په پیښور او منګوره کې د ځوانانو د هنري سرګرمیو په اړه رپورټونه هم اوري. خو ورزو په پیل کې پامیر ساحل ته چې خبرونه ترنه وو.
لومړی د مشال راډیو خبری سرټکی د پښتونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت له طالبانو سره د خبرو په اړه د ټولګوندیزي غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي د تیرو پنځو کلونو پرتله اوس د دوی د پوځیانو ځاني زیان سطح ټیټه شوې ده او د چاډ پوځ ویلي چې په مالی کې یې د القاعده یو مهم مشر وژلی دی. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن یا د وفاق په سطح دی له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګوندیزه غونډه جوړه کړي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او حکومتي ویان میا افتخار حسین بیګام ماخام د پیښور په اکبرپوري کې د عوامي نشنل ګوند غړیتوب یوې غونډې ته د وینا پر وخت له فیډرالي یا وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په دې ټولګوندیزه غونډه کې د ټولو اړوند ډلو او ادارو ته بلنه ورکړي. البته د دا واضح نه کړه چې په دې غونډه کې به پوځ هم وربلل کیږي او کنه. څو ورځې مخکې د پاکستان تحریک طالبان د شویو ټولګوندیزو غونډو هرکلی کړی و، خو ویلی ول چې د سولې خبرو اترو لپاره باید پوځ لخوا اقدام وشي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف لخوا د تیلو د بیو د زیاتوالي پریکړې بیرته اخیستو تر امر وروسته وس د تیل او ګیس تنظیم ادارې او ګرا د بیو کموالي اعلان کړی دی. د وزیر اعظم دفتر لخوا په خپور شوی و بیان کې راغلی چې تیر ورځ راجا پرویز اشرف د تیل او ګیس تنظیم ادارې او ګرا ته امر وکړ چې د تیلو بیو زیاتوالي پریکړه د بیرته واخلي. د دې امر په جواب کې اوګرا نن د تیلو بیې د فبروري 28 نیټې سطح ته ټیټې کړې دي. په دې ډول په هیواد کې د ډیزل بیې 109 روپۍ، د پېټرولو هغه 103 روپۍ او د خاورو تیلو بیې شاوخوا 100 روپۍ ته ښکته شوې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د تیرو پنځو کالونو پرتله د بهرنیو پوځیانو زیانونه کم شوي دي. دا خبره نن د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو ایساف ویان جنرال ګونټر کټس له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت کړی ده. نوموړي وویل د ځاني زیان کموالي لامل دا دی چې اوس بهرني پوځیان د جګړې په لومړیو لیکو کې نه دي.
The Afghan National Security Forces with each passing day are taking more and more responsibility.
General Gunter Katz wa ida NATO talafat zaka kam shwi che Afghan amniyati swa kuna da har urazi patir do sara pa hewat ki da amniyat nur masuliyat par gaad akhli. Dui de che la dukhman sara da jagri masuliyat akhli wa talafiz wa kuna tar dera da yom latali rol khwatazi.
دا نورو بهرنیو ځواکونو وژنو کموالي ترڅنګ په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د امریکایي سرتیرو وژنو شمیر هم کم شوی دی. په دسمبر، جنوري او فبروري کې 19 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د تیر کال په همدې درو میاشتو کې افغانستان کې 55 امریکایي سرتیري وژل شوي ول. د افغانستان روزګان ولایت والی امیر محمد اخونزاده وایي لومړنی معلومات ښیي چې په شهید حساس ولسوالۍ کې د استرالیایي پوځیانو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژنه یوه تیروتنه وه. نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت دا تفصیل ورنکړ چې دا تیروتنه څنګه شوې ده. د ویل سیمې ته یې د پلټنو لپاره پلاوی استولی دی.
دا کار په ابتدایي مرحله کې هیڅ څه معلوم نه وي. موږ سره جن حیات استولې دي دا سهون سيده.
بلخوا ته ناټو هم پرون ویلول چې سرتیرو په غلطۍ دوه افغان ماشومان وژلي دي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ماشومان د عملیاتو پر وخت وژل شوي دي. په اعلامیه کې د جنرال ډنفرد لخلي ویل شوي دی په خپل د دې پیښې لپاره بخښنه غواړي. د ماشومان د وژنې دا پیښه د زیارت پر ورځ شوې وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د چاډ پوځ وایي چې د القاعده یو مهم مشر وژلی دی. مختار بل مختار په جنوري میاشت کې په الجزائر کې د ګیس پر یو پلانټ د خونړي برید پړه منلې وه. په هغې څلور ورځنۍ شخړه کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي ول او په کې ډېر هغه بهرنیان هم شامل ول چې د ګیس په کارخانې کې کار کاوه. هغه وخت وسلوالو پر کارخانې حمله کړې وه او کارکوونکي یې یرغمال کړي ول. د چاډ پوځ ویلي دي چې بل مختار پرون د مالی په شمال کې وژل شوی دی. د پوز په وینا دوی د ترهګرو پر یوې اډې حمله وکړه او څو تنه یې ووژل چې پکې بل مختار هم شامل دی. د جمعې پر ورځ هم د چاډ پوز داوا کړې وه چې د ابوزید په نوم یو سخت دریځ وسلوال په یو بیله حمله کې وژلی دی. شامی ولسمشر بشار الاسد د هیواد په بحران کې د برتانیې مداخله په ناپوهۍ ولاړه او غیر حقیقي بللې ده. نن لسنډي ټایمز ورځپاڼې سره په یو ویډیوي مرکه کې اسد برتانیې ته د یو سطحي او خام یا بې تجربې هیواد په توګه اشاره وکړه. برتانیا له غربي اروپا، امریکا او ځینو عربو هیوادونو سره د شامی اپوزیشن هغه دریځ ملاتړ کوي چې په کې پر راتلونکو کې د یو شامی حکومت په جوړېدو کې د اسد موجودګي یا کردار رد شوی دی. برتانیا ټینګار کوي چې شامی یاغیانو ته د وسلې ورکولو په اړه باید د اروپایي ټولنې بندیز ختم کړل شي. خو تیره میاشت د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو وزیرانو په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې له یاغیانو سره به د نه وژونکو شیانو او تخنیکي مرستې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن هم په مصر کې وي او له ولسمشر محمد مرسی سره به خبرې وکړي. جان کیری ویلي دی به له مرسی سره په دې وغږیږي چې د دې هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې واشنگټن څه مرسته کولی شي. پرون جان کیری وویل د پیسو نړیوال صندوق IMF لخوا مصر ته د 4.3 مليون ډالر پور ورکولو لپاره پر اقتصادي اصلاحاتو صلاح ډیره مهمه ده. د پیسو نړیوال صندوق لخوا د پور پر موضوع صلاح به د مصر لپاره د امریکا د هغو مرستو مخه خلاصه کړي چې ولسمشر باراک اوباما یې تیر کال ژمنه کړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتي چې له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټول ګوندیزه غونډه راوغواړي. تر دې مخکې د پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د مولانا فضل الرحمن لخوا د ټول ګوندیز کانفرنس جوړولو د اقدام ستاینه وکړه. وی ویل چې د امن په خاطر مرسته به ورسره کوي.
منګه ټول سره د میډیا د دای رابطه کار خلک بیو چې پاکستان کې امن راشي په ټوله دنیا کې امن دي. منګ صرف د ځان غم نیو راخستي، د ټوله دنیا امن غم راخستي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ اساف ځواکونه وایي د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه ورستربلې دغه هیواد د امنیت زیاتې ذمہواری پر غاړه اخلي. بهرنۍ ځواکونو ته په اوختون کې او تلفاتو کې کمی راغلی دی.
The fact that the Afghan National Security Forces with each passing day are taking more and more responsibility.
او د قبایلی سیمې ممندو پر عمومي سړک د روان کار لکبله د سیمې خلک او د گاډو ډرایوران له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي.
دا ټیور نه راته پنچر کړی، دا روډ خراب دی نو ولا چې دې لاس مونږ ته ډیر تکلیف دی. تا واره ده دې خدای دویم کال دی چې به دا کار به شروع دی او بند شي او چالو شي او بند شي او چالو شي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فدرېشن په کشدې له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټول ګوندیزه غونډه جوړه کړي. دا خبره د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او حکومتي ویاند میا افتخار حسین بیګام خام د پېښور په اکبرپوري کې د عوامي نېشنل ګوند غړیتوب یوې غونډې ته د وینا پر وخت کړې ده. په دې اړه مې په پېښور کې د مشال ریډیو له خبریال شبیر جانه تفصیل وغوښت. نو هغه راته داسې وویل،
پرون د پېښور اکبرپوره سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند کې د څو کسانو شمولیتي او پروګرام په هغه مهال باندې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو چې کوم وزیر دی یا ویان دی او د پختونخوا اسمبلی د پارلماني لیډر هم درناوی شوی او کچره دوی اول نه د دوی لخوا چې کوم دی پیسر خار اسلام آباد کې ټول ګوندیز غونډه د امن په خاطر او طالبانو سره د خبرو اترو په خاطر باندې وشوه. د هغې وروسته جمعي سلام اسلام فضل الرحمن ډلې دا غونډه راوبلله. بیا هغوی کورنو سره هم لیده کتل کړ. نو میا انتخاب حسین په دې باب له باندې وویل چې ښکاري داسې چې ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان د سمهدي د تاریخ اولنۍ ځل دی چې د امن لپاره یو موټی شوي دي، یو اجنډا ده او طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دارنګ د هغوی دا وینا وه چې طالبانو لخوا هم د دې خبرو د دې ګرانډ جرګې هرکلی شوي دي. دا خبره وه چې داسې امن معاهدې دا د سټیټ کاري دا د ملک کاري نو پکار دي فاقي حکومت هم په مرکزي سطح باندې یو غونډه راوبولي چې باید ټول سټیک هولډرس چې زموږ څومره ادارې دي څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول باید په اعتماد کې واخلي
شبیر جان دا پدغه خبرو کې د طالبانو خبرتام په خپل خبرو کې کړه غي وی چیر مونږه هم دغه سي رقم خبرو هر کلی کو خو بیا وای چې د پاکستان د پوز لخوا داسې کمی اشاره ته په انتظار دي نو میا سي په خپل خبرو کې دغه له هم سب سبو ویل کنه
بالکل خبر کله ټول سیاسي ګوندونه او ځشي او کله صدر په اعتماد کې واغستې چې نوې دا یو نوم چې څومره ادارې د ملک خواغه کوز د قانون ادارې د هغه د لاندې راځي د هغه د امر د لاندې راځي
په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر جان وو چې د خیبر پختونخوا حکومت دغه غوښتنې په اړه معلومات راکول چې له وفاقي حکومت یې د ټولګوندیز غونډې جوړولو په اړه کړی دا اوریدونکو د پداسې حال کې دا چې د عوامي نېشنل ګوند او بیا جمعیت علما اسلام لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو په لړ کې تر ټولګوندیز غونډو ورسته د طالبانو هغه خبره اوس هم پر خپل ځای ده چې دوی د دې خبرو پر مخ بیولو لپاره د پاکستاني پوز په انتظار دي دا چې آیا پوز به په راتلونکي وخت کې د دې خبرو ملاتړ کیو کنا په دې اړه د فرخندا وزیر دا رپورټ ورو
د ټولګوندیز غونډې لخوا د ګرینډ جرګې جوړولو وروسته د خیبر پختونخوا گورنر انجنیر شوکت الله ویلي د بعد جرګې د غړو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پوره مرسته کوي د دغه ګرینډ جرګې د غونډې مشري د تیرې جمعې په ورځ د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن وکړه چې په جواب کې گورنر شوکت الله وایي دوی د مولانا فضل الرحمن لخوا د سولې د هڅو هر کله کوي
اول خو مونږ د مولانا صاحب مشکور یو چې په دې کوششونو کې سوا خښتا او د جرګه د آل پارټیز د سربراهانو نه واکمنم کړه د آل پارټیز مطلب دا چې د ټول پاکستان د سیاسي پارټو د سیاسي ډلو مشرانو دې ته واکمنه جرګه ویله مونږ ټول سره د میډیا د دایره به تکار خلق به چې پاکستان کې امن راشي په ټوله دنیا کې امن ده مونږ صرف د ځان غم نیو راخستی د ټوله دنیا د امن غم راخستی
د تیر میاشتې په درې منیټه د نکلونه ګرځول شوی وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان بیان په یوې ویډیو کې د حکومت سره د خبرو غوښتنه کړې و خو وروسته یې دا هم ویلي چې باید دغه خبرو پر شا د پاکستان په وځ هم ولاړ وي ځکه چې د دوی په فکر په پاکستان کې اصل طاقت د پاوس پلاس کې ده د پوز ریټایر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي په موجوده وخت کې پوز داسې پالیسی خپل کړی چې دغه خبرو اختیار یې حکومت او سیاسي مشرانو ته ورکړي او کېدای شي د سولې په دغه عمل کې ډېر روستو د پاکستان پوز سره صبر خاول لري
مخامخ شي او بل دوی سره وخت کم دي چې دوی اوس خبرې دي نه د حکومت قابلیت شته نه فوج دوی سره چې کم دی نه ولاړ دی او نه دوی سره وخت فوج فلحال یا استخباراتي ادارې چې کم د فوج دی سر دي او ټول تقریبا د پالیسۍ تعین نه کوي هغوی فلح د افغانستان باندې توجه مرکوز د هغې داخلي معاملو ته دومره ترجیح نه ورکوي کومه دنه دا مونږه اندروني طور باندې حل کولی شو زه سره متفق نه یم دا خاموشي علي ده خو د هغوی سوچ دغه دی چې فلس افغانستان کې موږ خپل اهداف حاصل کړل دا مسله دمر لوی نه دا موږ حل کړل
تر دې ټولګوندي څنګه سو اونې مخکې عوامي نېشنل ګوند هم د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه رابللې و په ټولنیزو ویب پاڼو ټوئیټر او فیسبوک زیاتره خلک د وسلوالو سره د خبرو مخالفت کوي او علت یې دا ښایي چې دوی اوس هم د بدمنې په خورولو کې لاس لري نو په داسې حالاتو کې به څنګه د خبرو عمل پر مخ ولاړ شي بلخوا قبایل وای دوی د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کوي ځکه چې دوی د کډوالۍ د ژوند د تنګ راغلي او باید حکومت د دغه خبرو له لارې په سیمه کې امن پر ځای کړي د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر وایي
وزیرستان متعلق خبره کوم چې نیدا ټول مسجد قبل کې در په در دی ټول پاکستان د بندرګاه نه کچې دا امن غوښي دا خبره خدای کامیاب کو خدای دې کامیاب هو کو زو دا وګه کو دې مشکل کو چې خپل ګوري نه توافق کو چې امن سره په سلامتي سره
بل خو سیرون کې دا هم وايي تر څو چې د پاکستان په واست طالبانو سره د خبرو ملاتړ نیوي کړي تر هغه پورې د سولې د خبرو عمل د سیمې د عمل لپاره خې نتیجې نشي راوړلې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال سولې ساتیز وکونه وایي په دې هیواد کې د ناتو زیانونه د 13-15 کلونو پرتلا د لومړي ځل لپاره تر ټولو کم حد ته رسیدلې دي. رپورټونه وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 18 امریکایي سرتیري وژل شوي دي او 13 کال په همدې موده کې 55 امریکایي سرتیري وژل شوي ول. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناکرارۍ د پخوا په پرتلا زیاتې شوې دي، د ناتو په تلفاتو کې د دې کمی سبب څه شی دی؟ په دې اړه تفصیل د اجمل آند په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د بهرنیو سرتیرو تلفات د 13-15 کلونو په پرتله تر ټولو کم حد ته رسیدلی دي. د ایساف د ځواکونو ویان جنرال ګونتر کتس د ازادۍ رډیو ته په مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو په تلفاتو کې د دې کمی سبب دا دی چې د ناتو ځواکونه نور د جګړو په لومړیو کرښو کې نه دي. جنرال ګونتر کتس وایي د ناتو تلفات ځکه کم شوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هرې ورځې په تیریدو سره په هیواد کې د امنیت نور مسولیت پر غاړه اخلي. دوی د چیل دښمن سره د جګړې مسولیت اخلي او ائتلافي ځواکونه تر ډیره د یو ملاتړي رول خواته ځي. لکه افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي او اوس دوی د جګړې په لومړیو کرښو کې د پخوا په شان نه دي. ویل کېږي چې دا ایساف د نورو غړو هیوادونو تلفات له امریکایي سرتیرو هم کم و چې په 13 میاشتو کې یوازې 2 سرتیري له لاسه ورکړي او په 13 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې دا ایساف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو تلفات دومره کم حد ته راکوزیږي. په 13 میاشتو کې دسمبر، جنوري او فبروري کې په مجموعي توګه په افغانستان کې د امریکا 18 سرتیري وژل شوي چې تیر کال په همدې موده کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر 55 تنه وو. په کابل کې د ایساف ویان د دوی د تلفاتو د کمیدو بل سبب هغه اقداماتو بلل چې د افغان ځواکونو له منځه یې پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخه نیولې. جنرال ګونتر کتس وایي د دې کمی بل سبب دا دی چې په 13 هفتو کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر ائتلافي ځواکونو بریدونو کې په ډراماتیکه توګه کمی راغلی. د ایساف ویاند زیاته کړه په 13 اونیو کې چې پر بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو له منځه د بریدونو د مخنیوي لپاره کوم اقدامات شوي هغه ډیر موثر وو. د نوموړي په وینا په دې برخه کې هم د ناتو ځواکونو او هم افغان ځواکونو پر ځای ګامونه اخیستي څو دا ډول بریدونه راکم کړي. په افغانستان کې د ناتو په مشهد نړیوالو ځواکونو ویاند وویل افغان او ناتو ځواکونو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره خپلو کې د هغه افغان افسرانو په اړه استخباراتي معلومات شریک کړي چې فکر کېږي له طالبانو سره اړیکې لري. له بل پلوه د ګونتر کتس په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شاملېدو لپاره افغان چارواکو لخوا جدي قوانینو خپلولو هم په افغان امنیتي ځواکونو کې د طالب پلوه د شمولیت مخاطر یو هدنې ولید. څارونکو وایي همدا درې میاشتې چې د بهرنیو ځواکونو تلفات پکې د 13-15 کلونو په مقایسه تر ټولو کم حد ته رسیدلي، بیا د افغان پولیسو او ملي اردو سرتیرو لپاره خونړۍ میاشتې وي. یوازې په 13 اونۍ کې 18 سیمه ییز پولیس د غزنی په اندړو کې په یوه پوسته کې لومړی مسموم او بیا ووژل شول. تر دې یوه ورځ وروسته په کونړ کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه 8 تنه د ملي پولیسو سرتیري ووژل.
د اجمل آند رپورت مو اوریدو. د افغانستان د علماو شورا د پاکستان د علماو د شورا ورستای سرګندونې سیاسي وبللې او هغه په ټینګه رد کړې. د پاکستان د علماو شورا مشر په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې ځان وجون کې حمله جایز دي. د افغانستان د علماو شورا د شنبه په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې اسلامي حکام ټینګ دي، نو څنګه په دې هیواد کې ځان وجون کې حمله روا او په پاکستان کې ناروا دي؟ په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق په رپورت کې.
د افغانستان د علماو شورا لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان د علماو د شورا د رئیس د فتوا کوم شرعي اساس نه لري، بلکې سیاسي او استخباراتي هڅونې دي چې د مسلمانانو ترمنځ ستونزې او فتنې لا ډېروي. د علماو د شورا په دې اعلامیه کې چې د شنبه په ورځ خبره شوې راغلی چې په افغانستان کې پریکړې د اسلامي شریعت پر رڼا کې کیږي او د دې هیواد اساسي قانون هم پر اسلامي احکامو ولاړ دی. د افغانستان د علماو د شورا په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو په لندن کې موافقه کړې و چې د دواړو هیوادونو د دینی علماو کانفرنس به په کابل کې جوړ شي. اعلامیه وایي چې یو پریکړه ده هم و چې په کابل کې به د افغانستان او پاکستان د علماو په کانفرنس کې د کومې خوا په ګټه او زیان نه، بلکې د موجودو ستونزو د حل او په دواړو هیوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د اسلامي احکامو له مخې پریکړې کیږي. د افغانستان د علماو شورا اعلامیه وایي چې د دواړو هیوادونو د علماو د شوراګانو ترمنځ دا فیصله هم شوې و چې په کابل کې به د دینی علماو په کانفرنس کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول کیږي. د پاکستان د دینی علماو د شورا مشر علامه طاهر اشرفی له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې په پاکستان کې ځانوژونکي حملې نه دی روا، خو په افغانستان، کشمیر او فلسطین کې د دې ډول حملو ترسره کول جایز دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پاکستان په تر ټولو لوی سوداګریز ښار کراچۍ کې د خوډب پیښې دوام لري. پولیس وایي له تېر شپې راهیسې په دغو پیښو کې 11 کسان وژل شوي دي. د پولیسو له شمیرو سره سم په تیرو دوو میاشتو کې په یاد ښار کې 425 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
پولیس وایي د تشدد یوه پیښه د ښار د قائد آباد په سیمه کې مخې ته راغلې چې په ترڅ کې یې سوات ته د تلونکو گاډو د اډې مالک میا صاحبزاده وژل شوی او د هغه دوه نور ملګري زخمیان شوي دي. په یوه بله ورته پیښه کې د بڑا چنار سره تعلق لرونکي ډاکټر هادي حسین پنخه شوی دی. د پولیسو په وینا د تشدد نورې پیښې د ښار په لیارۍ، کټي پهاړي، شاه فیصل کالونۍ او لیاقت آباد سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د خالی او اتوار په منځنۍ شپه پکې 11 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ سی پی ایل سی پولیسو د شمیرې تر مخه په یاد ښار کې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو جنوري او فروری کې 425 کسان د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شوي دي. د یادې ادارې مشر احمد چونای په دې اړه مشال رډیو ته وایي، دی وایي زنه ګڼم چې په کراچۍ کې د هدفي وجنو په مخنیوي او هدفي وجنکو په نیولو کې څه پرمختګ شوی وي. په دوو میاشتو کې د سلګونو کسانو وجنه د دې غمازی کوي چې په ښار کې د بدامنۍ پیښې کمې شوي نه دي، بلکې زیاتوالی پکې راغلی دی. په ښار کې که څه هم سیاسي او ژبنۍ جګړې راکمې شوي دي، خو اوس فرقیز تاوتریخوالی زور نیولی دی. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهسې د خوډب پیښې دوام لري چې زیاتره یې فرقیز، سیاسي او ژبنۍ بڼې لري. خو د کراچۍ پولیس چارواکي بیا وایي په وژل شوو کسانو کې زیاتره د شخصي دښمنیو له کبله په نښه کیږي. په کراچۍ کې د سی ای ډي پولیسو مشر چودري اسلم راته په دې اړه وویل، کراچۍ د 45 میلیونه انسانانو ښار دی. په دې کې د خلکو د یو بل سره شخصي دښمنۍ دي. خلک په دې کې یو بل وژني، خو خبریالان دا هر څه په هدفي وجنو کې شماري. موږ یو شمېر هدفي وجنکي نیولي دي چې له امله یې په هدفي وجنو کې کموالی راغلی دی. د سی پی ایل سی پولیسو مشر احمد چونای په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ لامل د قانون نافذونکو ادارو کمزوري ګڼي. گورے کا هدفی وجن کی نیول کے دلے نو اس بد خار د امنیت دغه حال نه وے. پکار د چ پرشتیا سره هغه خلکونی ولشی څوک چې پرختنی هدفی وجن کی دی. د بدامنۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې پولیس زیات کړی شي او دوی د وس په پرتله زیات طاقتور او واکمن کړی شي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په اړه سترې محکمې یا سپریم کورټ سو موټو اکشن اخیسته دی چې اورېدنه یې نږدې د دوو کلونو راهسې روانه ده. د دې ترڅنګ د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا هم په یاد ښار کې د امنیت د ټینګښت په اړه وخت په وخت اعلانونه شوي دي، خو بیا هم په دغه ښار کې د تشدد پیښې په تسلسل سره روانې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
مشال رډیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې د لیکوالې سیما مصطفی لیکنه خبره شوې ده. نوموړې لیکي، جنوبي اسیا د خبریالانو لپاره خطرناک سیمه ده او حکومتي او نه حکومتي ادارې اکثر هڅه کوي چې رسنۍ تر خپل واک لاندې وساتي. لیکواله د پاکستان په اړه لیکي چې په دې هیواد کې خبریالي خطرناک کار دی. د مقالې مهمه برخه له انیسا اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا کی سیما مصطفی لکی جنوبی ایشیا د خپلو خبریالانو لپاره خانه ده. آزاده میډیا د حکومت او نورو غیر سرکاري ډلو او اشخاصو دواړو نه یریږي چې هغه په د هر ډول فشارونو اچولو هڅه کوي. لیکوال لکی په میډیا د کنټرول اچولو طریقې به بدلی وي خو د ټولو حکومتي او غیر حکومتي ډلو اراده یو شان وي چې میډیا خاموش کړي او یا د یرولو په ذریعه دا په قابو کې راولي. رسپانه لیکي په پاکستان کې ګڼ شمېر خبریالان وجل شوي دي خو د هغوی قاتلان ډېر کم نیول شوي او د داسې پیښو اکثره خبرونه د بدو نتیجو له ویرې د مطبوعاتو تر قوانینو سنسر کیږي. رسپانه لیکي په حقیقت کې هیڅ سنسرشپ نشته بلکې د پټو قوتونو لخوا داسې قوانین جوړیږي چې خبریالانې خلاف ورزي صرف په خپل سر کولی شي. رسپانه لیکي هغه خبریالان چې د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو له وجې ښارونو ته لیږل شوي هغه مهال وژل شوي چې خپلو کلو ته په سفر کې وو. په دې وژل شوو کې ځینې لومړۍ لا درکه شوي او وروسته یې مړی موندل شوي دي. لیکوال هند هم د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولی دی او لیکي چې د هند شمال ختیځ او په خاصه توګه په مانیپور کې خبریالان د ترهګرو ډلو تر دړکو لاندې کار کوي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اری کرفیو وروسته ورځپاڼې تر څو ورځو لپاره بندې کړل شي. د هند په نورو ریاستونو کې د غټو ورځپاڼو او د ټلویزیوني چینلو مالکان اکثره د حکومت او سرمایه‌کارو له فشارونو سره مخ وي چې د دوی د خبرونو خپرولو اجازه هم هغه خلک ورکوي. لیکوال لیکي بلخوا په سریلانکا کې حکومت په تامل او د تامل د ازادۍ غوښتونکو ډلو د هدفي بریدونو وروسته ډېر څه پټ کړل او په پوره توګه یې د سنسرشپ هڅه وکړه او دغه سیمو ته یې د کورنو او بهرنو صحافیانو د تګ اجازه ورنکړه. رسپانه لیکي په سریلانکا کې د تاملو د بچنې او په دې وروستیو کې د تاملو د ازادۍ غوښتونکي ډلې کومندان ویلو پیلای پرابیکرم د 12 کالو د زوی د بچنې خبر د کورنو مطبوعاتو پر سر لومړی د برتانیې خبری چینلو ورکړو.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قبالی سیمې ممندو پر عمومي سړک له دو کلونو راهیسې کار روان دی. دا سړک ممند باجوړ او پېښور له یو بل سره تړي. د سیمې اوسیدونکو وایي د کار عمل ډېر ورو روان دی او همدا لامل دی چې دوی په ورځني تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. پر سړک د تلونکو ګاډو ډرایوران وایي دوی د سړک کنډو کپرو له کبله زیاتره وخت له مصریانو سره د خپلو ګاډو په مرمت اخته وي. په دې موضوع نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
په محمود ایجنسی کې د کوڼ نه ترغلنې لوی سړک چې دوه کلونه وړاندې پرې د بیا ودانۍ کار پیل شوی لا هم نه دی پوره شوی. ولس وایي چې هغوی ته ډېر زیات مشکل جوړ کړی او نشي کولی چې په وخت خپلو دفترونو کالجونو یا خپل مریضان روغتونونو ته ورسوي. د غاخي کنډو سره نږدې یو ټرک چې لوی لوی تیږې د مربلو د کارخانې لپاره وړي ټایرونه پنچر شوي وو. د دغه ټرک د ډرایور سره مو خبرې وکړلې.
نوم یې علی رحمان. دا ټایرونه راته پنچر کړي دا روډ خراب دی نو ولا چې دی لاسه مو ډېر تکلیف دی تا واره ده. دوی خدای دوی هم کال دی چې په دغه کار به شروع دی او بند شي او چالو شي او بند شي او چالو شي. داسې کار خو به نه شي انتیز د کپنۍ کار دی چې ګنې راته سپی وشي تا واره ده.
نورزاده نوم یو مشر د غلنې سیمې اوسیدونکو دی او دا هغه نه مو پوښتل وړاندې څومره وخت په خبرته په تګ لګېدو او اوس څومره وخت لګي.
یار مخکې چې بتلو خبر په خبر ته به ونی ما ګنټه کې رسو وس په دریو ګنټو کې رسو کار په چالو دی خو هغه هم د سس چالو دی چې کار نه کوي.
د فلاین کوچ ګاډي چلون کې یو ډرایور چې د خویزو د سیمې کو داخلو نه سورلای کولې ور سره مو خبرې وکړې.
نوم می حیات الله. مو غزا ته د ایسی مخ کې دیسه نه ده زه دا خرابې ګور او دا شاته شاپټی نه دي دا ماتو بس دا دغند عشا قبضه دي دا خرابې موږ ته موږ له کافته کې خام خا دا ایسه کو مخ غرور جوړ به کوم مېشت انت خبر نه.
عمران خان د هلي مزو سیمې برمومند ایجنسی وسیدون کې دی او هغه وویل د سرک د خرابوالي او د بیا ودانۍ په کار د کمزوري له وجې هغه ډیر مشکل سره مخ.
نو روډ واپس زیب زیمن وران دی د مکمل کېدونه مخ وران شوی دی. د دې چې کما کټای و او کم د روډ لینتون هغه برابر نه دی. زیب زیمن کړي دی بکی په وخت مانی یو نه سټوډنټ رسی نه نوکر پېژه کس رسی.
هر څوک د سرک د بیا ودانۍ کار مشکل دی خو د اولس نه علاوه سور از وړاندې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو گورنر انجینیر شوکت الله خان هم داسې خبره کوله چې ګنې ټیکدارانو کار ډیر کمزور روان کړی دی.
د اے ڈی پی پیسې دی تقریبا یو ارب یو کم دیرش کروڑه پیسې وسکال خرچ کیږي. پروسیس ډیر سلو دی زیب در تیزو ما کاری داشت پورا ٹیک نره ما او کتلو داشت خون دینش تزا که جدای روڈ نشی ٹیک کولی نو یا ٹیک دارانو که چل دیس شیه سا مسئله دا اغت تزا ٹیکون دا خیر سر دا غم مکوی
او اولس ویل چی گورنر انجینیر شوکت الله خان دی پا خپل خبره ٹینگ وسی او دا سرک داستون دا دی زر تازر هوا رکلی چی هاوی دا مشکل نه خلاص شی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
اوریدونکو 2:30 بجې شوې د پامیر ساحل نه بعد خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچه له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګندیزه غونډه جوړه کړي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او حکومتي ویان می افتخار حسین بیګا ماخام د پیښور په اکبرپوري کې د عوامي نشل ګوند غړیتوب یوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل د غونډې ته ټول اړوند ګوندونه او ادارې وروبلل شي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په هیواد کې د تیلو د بیو زیاتوالي پریکړې بیرته اخیستو تر امن وروسته اوس د تیل او ګیس انتظام ادارې اوګرا د بیو کموالی اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د تیرو 15 کالونو پرتله د بهرنیو پوځیانو زیانونه کم شوي دي. دا خبره نن د نړیوال سولې ساتي ځواکونه ایساف وایان جنرال ګنټر کاتس له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت کړی ده. د افغانستان روزګان ولایت والی امیر محمد اخونزاده وایي لومړني معلومات ښیي چې په شهید حساس ولسوالۍ کې د آسترالیایي پوځیانو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژنه یوه تیروتنه وه. نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت دا تفصیل ورنکړ چې دا تیروتنه څنګه شوې ده. د چارډ پوځ وایي د القاعده یو مهم مشر وژلی دی. دا کس مختار بالمختار نومیږي. ده په جنوري کې په الجزایر کې د ګیس پر یوه پلانټ د خونړي برید پړه منلې وه چې پکې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي وو. او شامی ولسمشر بشار الاسد د هیواد په بحران کې د برتانی مداخله په ناپوهي ولاړه او غیر حقيقي بلل ده. نن له سنډي ټایمز ورسپانې سره په یو ویډیوي مرکه کې اسد برتانیا ته د یو سطحي او خام یا بې تجربه هیواد په توګه اشاره وکړه.
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل اورید. او اوس د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی له ریاض مساخیر اورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په ټولګوندي زغونډه او د هغې رستو د طالبانو سره د امن مذاکراتو په امکاناتو لیکلي دي. د پیښور نخبریدونکي مشرق ورسپانه لیکي چې د طالبانو لخوا د پوز نه بغیر مذاکراتو کې د ګډون نه انکار څه نوې خبره نه ده، بلکې هغوی وړاندې هم د بعضي سیاسي مشرانو ضمانت غوښتي وو. خو بل طرف ته د گورنر خیبر پختونخوا خبره چې فوز د حکومت یو ماتحته اداره ده او چې حکومت سوایي پوز به په هغې عمل کوي، دا هم د منلو وردا زکا چې وړاندې سو کالو کې او خصوصا د شمالي وزیرستان اپریشن لړکی پوز د ډېر دباو باوجود هم د حکومت فیصلو ته انتظار کړی دی. اداري مخکوي چې اوس کوم مذاکرات کیږي هم نو دې کې به ډرون بریدونه اهم کردار لوبوي، زکا چې کچرته د لوزنامې رستو ډرون برید وشو نو د هغې بدل به طالبان د سکیورټي فورسز نه اخلي او دغه رنګ به لوزنامه بیا ماته شي. نو ضروري ده چې د لوزنامې صورت کې دواړه ډلې ډېر د صبر نه کار واخلي. اداري اخره کې وایي چې د ای سی رستو د جرګې د غړو گورنر سره ملاقات او گورنر هاوس د رابطه مرکز په ځای استعمالولو وړاندیز هم د ستاینې وړ دی او ښکاري چې حالات سمړخته روان دي. نو ضرورت ته دې خبرې دی چې اوس دغه لړکې عملی ګامونه واغستی شي او د یو بل په موقف ځان پوه کړي شي، ځکه چې د طاقت استعمال د مسلو حل نه دی. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د بلوچستان په صورت حال لیک کړی دی. اداریه وایي چې د تیرې سمودې راسې بلوچستان کې د خلکو د رکېدو سلسله روانه ده، خو رستیو کې یو اعلی عدالتي اهلکار واسه ترين چې د اسلام آباد نه کوټه روان وو او ژوب په مقام بيدرکه شو د خلکو توجه ځان تر وګرځوله. اداري وایي چې د نوموړي پر کېدو د بلوچستان های کورټ چیف جسټس د خپل اند نوټس هم غستې دي، خو خبره دادا چې تر اوسه د دې پیښې وجه نه معلومه چې واسه ترين چا اول تختولې دي. اداري مخکې وایي چې بلوچستان کې د ژبې، قومیت او فرقو په نوم حالات خرابيږي او د مختلفو ډلو لخوا خلک تختول کیږي، خو تر اوسه سیاسي حکومت حکومت دی اړخته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او د بلوچستان حالات ورس پورس خرابې دو اړخته روان دي. اداري اخیره کې وایي چې بلوچستان کې روان لا قانونیت د صوبې او ملک ماتولو کوشش دی او کنن هم د دې د بچکولو کوشش اونشو نو هغه ورځ لري نه ده چې موږ به د بلوچستان بیلتون او د ملک تباهي په خپل سترګو وینو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډاون لیکي د جمعیت علماء اسلام د ټولګوندیزي غونډې په خبرې شوې اعلامیه کې ډېرې خبرې مبهمې یا ګونګې دي. په لیکنه کې راغلي لدې داسې بریښي چې د ترهګرو په اړه د موجود عام تاثر بدلولو هڅه شوې وي. بلخو امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د خلکو په فکر کې لوی مثبت بدلون راغلی دی او د خلکو غوښتنې بدلې شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي له نجیب عامر اورو.
ډان ورسپانه په خپل اداریه کلی کې په اسلام آباد کې د ټولګوندیزه کانفرنس په پای کې د خپرې شوې اعلامیې د متن ژبه داسې ښکاره کوي لکه لا قانونیت چې د پاکستان د بدامنۍ اصلي لامل وي. په دې متن کې د ترهګرۍ او د اورپکیتوب له سره ذکر نشته او نه هم په دې اعلامیه کې د اورپکو څه ذکر شته، بلکې اوس خو داسې ښکاري لکه ترهګر چې ونډه لرونکي وي. ورسپانه ډان لیک کې په اعلامیه کې راغلي چې جنگ ځپلو ته باید معاوضه ورکړل شي، خو دا خبره سپینه شوې نه ده چې جنگ ځپلي کوم خلک دي. دا ورسپانه په باور اعلامیه مبهمه ده او داسې ښکاري لکه د پاکستان اسلامي ګوندونه چې د ترهګرو په اړه عام تاثر بدلول غواړي. اداریه وړاندې لیک کې دا نه ده څرګنده چې په قبایلي سیمو کې میشتې وسلوالې ډلې به د طرح شوې لوی قبایلي جرګې سره خبرې وکړي او کنه، ځکه چې دوی تل د پاکستان د قبایلي سیمو نه ملکان وستي دي او که تیر څه مهال ته وکتل شي نو ناهیلي مخې ته راځي، ځکه چې د سولې ټولې هڅې تل په ناکامۍ پای ته رسېدلې دي. ورسپانه لیک کې خو که سیاسي مشران بیا هم ګڼي چې خبرې اترې ضروري دي نو ودی کړې خبرې، خو دا خبره دی هم په پا پام کې لري چې که دوی د تشدد پر ضد په یو خوله ولاړ پاتې نشي نو بویا چې بری به نه مومي. بل پلو نیویارک ټایمز د افغانستان په حالاتو د امریکا د پوځ د یو پخواني افسر توماس جیمز برینن مقاله خپره کړې ده چې په یو برخه کې راغلي کله چې د 2011 کال په سپرلي کې افغانستان پریښودلو نو تر هغې وړاندې به د دوی په مجلسونو کې لسګونو افغانانو برخه اخیسته او خپلې غوښتنې به یې کولې. دوی اوس دا غوښتنه نه کوله چې جومات راته جوړ کړي او کویان راته وکنې، بلکې دوی د کمیونټي سنټرونو یا ټولنیزو مرکزونو او د لویو مکتبونو د جوړولو غوښتنه کوله. نوموړی وایي مخکې تر دې چې د هلمند د خلکو خوبونه رښتیا شي دی له افغانستان ستون شو، خو هیله ښکاره کوي چې د دنه پس ورغلو نورو ځواکونو به ښایي په دې لاره کې څو نور ګامونه هم پورته کړي وي. جیمز برینن لیکي کله چې دی په افغانستان کې و نو مشاهده کړي وو چې دغلته ډیر مثبت پرمختګونه هم شوي دي، خو کله چې ستون شو خبرونه تعقیبول حیرانه شو چې په رسنیو کې د افغانستان په اړه هیڅ مثبت خبرې له نظره نه تیریږي. نوموړی وایي هیله من دی چې د ده لخوا په افغانستان کې پرانیستل شوی مکتب به لنډمهاله نه وي پاتې شوی او اوس به یې هم دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې وي.
نجیب عامر اوریدونکو، د افغانستان د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې د آسټرالیایي ځواکونو په ډزو دوه افغان ماشومان په تیروتنه وژل شوي دي. امیر محمد اخونزاده وایي یو پلاوی ټاکلی دی چې د پیښې بشپړ جزئیات معلوم کړي او په دې برخه کې ورسره د انصاف ځواکونه هم همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال ډان فورټ پرون په اعلامیه کې ومنله چې سرتیرو یې دوه افغان ماشومان وژلي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د اوروزګان والی امیر محمد اخونزاده وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې د اوروزګان په شهید اساس ولسوالۍ کې د استرالیایي ځواکونو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژل کېدل یوه تصادفي او د تیروتنې له مخې رامنځته شوې پیښه ده. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې دا تیروتنه څنګه رامنځته شوې ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل سیمې ته یو هیئت استولې څو د پیښې نور جزئیات او اړخونه معلوم کړي. امیر محمد اخونزاده وایي چې په سیمه کې د دې دوو ماشومانو د وژل کېدو پر مهال نه پوځي عملیات روان وو او نه دا پیښه د کومې چاپې نتیجه ده.
عملیات
خو ناټو پرون وویل چې سرتیرو یې په اوروزګان کې په تصادفي توګه دوه افغان ماشومان وشلي. په افغانستان کې د ناټو مشري د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد په یوه اعلامیه کې وویل چې د عملیاتو په بهیر کې دا دوه ماشومان په تیروتنه وشل شوي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د اوروزګان په شهید اساس ولسوالۍ کې پیښه شوې. په دې اعلامیه کې د جنرال ډانفورد له خولې ویل شوي چې زه شخصا د دې پیښې له کبله بخښنه غواړم او د دې دوو وژل شوو ماشومانو کورنیو ته تسلیت وایم. د اوروزګان والي امیر محمد اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره په ټاکل شوي پلاوي کې د اصاف استازی هم دی او اصاف له خپل اړخه هم سیمې ته د څېړنو لپاره یو مستقل پلاوی استولی دی. نوموړي ویلي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې پیښه په تیروتنه رامنځته شوې او اصاف له موږ سره د دې تیروتنې د څرنګوالي په معلومولو او د پیښې په څېړلو کې مرسته کوي. څارونکي وایي افغان ولسمشر چې لا دمخه د ناټو په عملیاتو کې په کونړ کې د ولسي مرګ ژوبلې او په میدان وردګو کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا له خلکو سره ناسم چلند په غوسه کړی، دا پیښه به یې د ناټو په مشرۍ له ځواکونو سره اړیکې نورې هم ترنګلې کړي. تر دې مخکې استرالیا ځواکونو ویلي و چې دا دوه ماشومان د جګړې په یوه پیښه کې وژل شوي، خو پرته له دې چې ووایي د دوی سرتیرو ته په دې جګړه کې کوم تاوان نه دی رسېدلی، د پیښې په اړه یې نور جزئیات نه و ورکړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو، د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ د پاکستان لپاره د امریکا له سفیر ریچرډ اولسن سره لیدلی دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې ویان دی مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه لیدنې تصدیق کړې او ویلي دي چې دواړو د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو خبرې کړې دي. له اسلام آباد احمد الله په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی لخوا روان په مذاکراتي عمل د امریکای په شمول غربي ملکونو ته هیڅ تحفظات نشته. په پیښور کې خبريالانو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویل چې امریکای سفیر سره یې ملاقات کې په دواړه خیزه تعلقات او د ملک په موجوده صورتحال خبري اترې وکړي. مشال ریډیو چې کله د ملاقات په حق لپاره اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه ویان دی میرمن راین هیرس سره تماس ونیولو، نو نوموړي ویل دا وایي چې دا ملاقات اوس پټ نه دی پاتې او زه یې تصدیق کوم چې ریچرډ اولسن سره مولانا فضل الرحمن ملاقات کړی دی، خو زه د دې ملاقات په حق لا تفصیلات نشم درکولی ځکه چې په سفارتي کچ کوم ملاقاتونه وشي نو دا زموږ پالیسی نه ده چې تفصیلات یې ورکړو. خو زه فقط دومره ووایم چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او دواړه خیزه معاملاتو خبرې اترې وشوې. خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې حکومت لخوا پاکستانی طالبانو سره په خبرو اترو امریکا اندېښنې لري او ممکنه دا چې د ملاقات کې په دې حق له خبرې اترې شوې وي.
کله د طالبانو سره د خبرو دا مسله پاکستان کې باغلې و او د هغه وروسته د پاکستان کې رپورټونه خپاره شوه چې امریکا دغه تجویز سره اتفاق نه لري. امریکای سره دا ګیله ده چې پاکستانی طالبان یا د هغه سره چې نورې تعلق لرونکي ډلې دي هغه افغانستان کې په امریکایي فوجونو باندې حمله کوي، نو هغه سره لږ شانت شکوک شته د دې ممکنه یا د دې احتمالي خبرو چې امکانات دي چې سوخ شروع شي د امریکای اندېښنې شته د دې طالبان سره د خبرو په اړه باندې او کېدی شي دې غونډه کې د اندېښنې د امریکای سفیر مولانا فضل الرحمن سره شریکې کړې وي.
یاد دي وی چې جمعیت علماء اسلام فی ډلې د تیر زیارت په ورځ ټولګوندي ز غونډه را بللې و او د دې غونډې یو ورځ وروسته مولانا فضل الرحمن د امریکای سفیر سره ملاقات وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرته ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سرویتا سدنه پر استماسیګر په سلورنی می بجې او د خالی پر استماس پخین پدرینی می بجې او ریدل مهیروه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر کال پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د بمی چاودنې په ترڅ کې د وو وژل شو کسانو د کورنۍ غړي وای. له تیر یو کال راهیسې په کراچۍ کې میش دی، خو دغه خار زیاتو شو نام نه و. دوی ته دغلته هم ژوند کول ګران کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د دغه اغیزمنې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي، او دا یو رپورټ یې موږ ته رالیږلې دی چې د جمشید بیبي په نوم د یوې ځپل شوې ښځې په غږ پیلېږي.
لکه هغو خبرې، هغو هغه ناسته ولاړه، هغو هغه هر څه مالا یاد دي. اوس لکه یوې یوې خبرې ارمان دې رسي و، یو یو وخت راته لکه را یادېږي. نو خپل مین خو داسې زر د چا نه ویریږي، ګره داسې زر خو نه ترلاسه کېږي. دا ریځې دا په موږ ډېرې سختې وي.
دا غږ د جمشید بیبي دی. څه د پاسه یو کال مخکې د پېښور سره نږدې د متنو په شریکېرې سیمه کې د وسلوالو لخوا د دې 45 کلنې مېرمن له کوره د دې د خاوند لیورونو او لیورزو په ګډون و جنازې وتلې وې. هغه وایي د دوی په خپل کلي کې د مودې راهسې د یو چا سره قبایلي دښمنی وه. بیا یو وخت د دوی په سیمه کې اورپکې زیات شول، او د دوی دښمنانو د سیمې له اورپکو سره یو ځای لومړی د دوی په حجره کې بمی چاودنه وکړه، او ورپسې یې په حجره راکټونه ورول.
مروړو کې کمره نه، کمره یې الله پکاره د سېچې ته شی، او بیا د سلاړه دوی چې غما والی دی، او دوی چې غمه بلی یور والی دی، بلی هغه یو د وسو کزړه لیر کړلو. بیا هم بیټری راوخسته، او بیا مو دا ټیرنې په پراتی وی، هم تیسې کړي خاټې په پراتی، چوکی په پراتی. نو بیا نه کنه چا وخته خزو شو کولی کمه همیشه په راچ لوټ په خزه زیات شي وخته شو کوي گریوان شلوي لکه مو دا یو کارم نه کړه.
جمشید بیبی زیاتوی د دغه دردناک پیښې وروسته دوی کراچۍ ته کډه شوې دي.
ما پیدایش دی، ما عمر دی، ما واده دا ټول په کلی کې شوی ده. نه مال نه ور دوره چی، نه ګاډی لمبر پیژنم، نه ځای پیژنم. ویلی چې ملک مو دکه مو ډیر په دې کراچی کې ډیر وخت تیر کړو، خو هغه ملک لبسو.
نوموړی وایي د قبایلي دښمنۍ نتیجه د ظلمو وجنه او د پښتنو ښځو تل عمرې کونډتون وي.
ما خپل خاوند له خپل ویلی دي چې ما دا جداد نه ده پکار، ما دا هیڅ شی نه دي پکار، ما تاسو ژوند پکار ده. خودی مې د پښتنو خلکو بس دا یو غا ده، ښه کار نه ده چې ښه کار ده. ښه کار هغه کار ده چې ښه تعلیم وکړي، ښه په خوشحالي عمر تیر کړي، هغه ډېره ښه خبره ده. اوس په دې اوو کاسو کې خالي زه په دې عمر کې یم، خالي زه په دې عمر کې یم. دې یوې لیورزي نه مې څلور میاشتو نه پاتې شوې، بل لیور نه مې یو دور ازوې ده، بل دې درو میاشتو په کوت کې و. دا دې کونتون زندگی چې دا ډیره ګرانه ده، آسان نه ده، دا ډیره ګرانه ده.
د جمشید بیبي دیرش کلن زوی ډاکټر سعید افریدی وایي د تیر یو کال راهسې په کراچۍ کې په آرام اوسېدل، خو د کله راهسې چې په کراچۍ کې ځینې وسلوالې ډلې قوي شوې دي، دوی ته یو ځل بیا د ځینې عناصرو لخوا دړکې ورکول شروع شوې دي.
ګلال تن دل تر عالم دل تم بیا دا لاست یو میاش مخی شلو دی مخی بیا غملا شو اتلا چرا اغو اوستا بس فورس لگوالا دی دلتا کراچی گی کراچی گی خوال لڑی دا سی حالات دی دا مونگا دلتا یو ماما دی آغتا بلور دی آغتا ملا شو دا نو سلار نمالومی گی بس چی کم طرف تلار
یاد دی وی د 2012 کال د فروری په 12 نیټه د خیبر پختونخوا نیمه قبایلی سیمه متنو سره نږدې د یو کلی په حجره کې د بمی چاودنې له امله د یو کور و کسان وجل شوی وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان د دوو پریس کلبونو لپاره د نو عہدیدارانو لخوا د لوړې پورته کولو مراسم د تیرې جمعې په ورځ په ټانګ کې ترسره شول. دغو نو منتخب شو خبریالانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې هوټ ښکاره کړل چې د قبایلي خبریالانو د ستونزو حلولو لپاره به رښتینې هلې ځلې وکړي. په دغه اړه تفصیل د خپل خبریال په دې رپورټ کې ورو.
د جمع پورز پټانګ شه د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په جرګه حال کې د ټرایبل یونین اف جرنالیست سولي وزیرستان یونټ وانا اولادا پریس کلبونو د نویو منتخبو د دارانو د سوګند پورته کولو تقریب ول منځر شو چې د کوم د پاره د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خان د مشر ملما په حیثیت را بلل شوی و. په دامو کې منتخبو د دارانو د مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت خپل مشکلات حالات مسائل بیان کرل او دا ازمی ها سرگند کا چه دوی با پدا باریکش گرندی کا دمونا پورتا کوی. دا ٹرائبل یونین آف جرنلیس سولی وزیرستان یونٹ نوی صدر شازودین وزیر وویل
دا مو دا کوشش تا چه دا میجر دا جنوبی وزیرستان چه کیم صافیون دی مشکلات حل کول دا پرا زب بین الاقوامی سطح بنده او ملکی سطح بنده ها اوز پورتا کوما.
دا وانا پریس کلب مشر زرداد وزیر پدا رنگ گو جاغدان
قبائلی سیما کے چتمرا صحافیون دی خاص کر پر جنوبی وزیرستان کے ڈیرے مشکلات سره مخامخ شوی وی دا علاقہ کے ڈیرے صحافیون نے پل ژوند ویر کک نونن مز قسم و خاص دے صحافیون نے دے فلاح و دے بہبود پرو مز انشاءاللہ خپل کوشش کی چ صحافیون پر قبائلی سیما کے بہبود وی خلق اوز دنیا کونچ کونچ تا ورا سوی
دلت دا پریس کلب صدر فاروق مسعود زیا تکڑا
تول قبائل بیا پ قبائل چ خصوصا جنوبی وزیرستان چ کیم صحافیون دی آج مختلف قسم مشکلات شکار دیو تا مختلف قوتین دیو مختلف خاطر دیو دے زو دے دار زو دا کوشش کوم چې میج د چکیم صافیون دی واغ مسئلے مسائل هم حل کونه کوشش کوم میج د علاقې چې کیم خلک دی غي اوز برندول د پوره هم کوشش نه کوي
د شلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خان د قبایلی خبر اعلانو د کوششونو په دارنګ صفات وکا
سویلی وزیرستان کے زمنگ دا صحافیانو ملگرو چکم کردار دا چانا پٹ نہ دے ہمیشہ ما دا ویلیم دی او زمنگ صحافیانو ملگرو پدی کی زمنگ مدد ہم کڑے دے چے دا خلق کو کم ایکچوئل سچویشن پر علاقہ کے دے چے آغا دوی دنیا تا وخی او دا دنیا تا یو آغا پکچر پیش کی چکم ایکچوئل پکچر دے زمنگ صحافیانو ہمیشہ آغا رپورٹ کڑے دے دنیا تے کھولے دے زمنگ پدی علاقہ کے امن ہمشتا نہ سن دا چے بیخی دل دا جنگ لگیا دے یا دہشت گردی دا زمنگ دا وانے ایریا یا زمنگ دا مسعود اوپن ایریا نہ غیر رپورٹنگ چے زمنگ دے ملگرو
وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ خبر اعلانو تا دو یونیم لاکھ کلدارو ور کولو اعلان ہا وکا
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
اوریدم کو د پښتو ژبې نومیالی لیکوال ډرامه لیکونکی او شاعر ډاکټر اعظم اعظم د ژوند او فن په ویاړ په پیښور پوهنتون کې جوړ انځوریز نندارتون پای ته رسیدلې ده. د ننګرهار د پښتنو ځوانانو لخوا د یو ورځني نندارتون ته د خیبر پښتونخوا، افغانستان او کوټې یو شمېر لیکوالان، خبریالان او پوهان ورغلي ول. تفصیل په دغه اړه د اصرار اتل په دې رپورت کې
د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ډرامه نگار خدای بخښلی ډاکټر محمد اعظم اعظم د ژوند او فکر په ویاړ را جوړ انځوریز نندارتون سرته ورسېد. یاد نندارتون د ننګرهار د تکړه انځورګر حمدالله ارباب لخوا د پېښور پوهنتون په پښتون کلتوري میوزیم کې را جوړ کړی شوی و چې پکې د سلګونو زده کوونکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا، کویټې او افغانستان لیکوالانو او جرنلسټانو ګډون کاوه. په نندارتون کې د وتلي لیکوال ډاکټر محمد اعظم اعظم د انځورونو بېلابېلې نمونې په رنګونو جوړ کړی شوی وي چې د هغوی د فکر او فن څرګندونه یې کوله. د یاد نندارتون را جوړون کې تکړه انځورګر حمدالله ارباب د نندارتون په اهدافو مشال ریډیو سره خبرې کړي.
هدف دا دی چې ډاکټر صاحب چې د پښتنو د پاره کوم هلې ځلې کړي دي هغه ته یو خراج تحسین دلته وړاندې کو، ځوانانو ته دغه د فکر په حق له خبرو وکړو. که پښتانه د هرې شوبې سره د تعلق دی، زمونږ غټه غمیزه دا ده چې پښتنو کې شکل یو څوک په حق ورسیږي بیا دغه په مزار سر ټکوي. دغه سوچ بدلول دي، موږ باید دې ته نور انتظار ونه کړو چې یو څوک د زمونږ سترګې پناه کې بیا دغه په یاد هغه په ژوند باندې د هغې سره د هغې د خدمت اظهار وکړو.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت کلتوري اتاشي زردشت شمس د نندارتون د پرانستې دستوري ته په خپلو خبرو کې ویل چې دروازه د ډاکټر اعظم لوړ شخصیت دواړو خو ته خور دی، باید ډیر کار پرې وشي.
په دغه مختصر وخت کې د ډاکټر صاحب هغه ټول شخصیت، دغه علمي لیکنه، دغه شعر، دغه نثر، دغه ډرامې تر اډانی دی، پاغه باندې ډیر زیات کار ته ضرورت دی. ډاکټر صاحب صرف د پښتونخوا پورې محدود نه دی، د لر او بر، د یون او د یووالي یو سمبول خپل ډاکټر صاحب.
د خدای بخښلی ډاکټر اعظم 115 اسکلن زوی فاروق اعظم چې په دغه نندارتون کې شریکو د خپل خبرې پیل یې د خپل بابا له شعر څخه وکړو.
احساس کینوې چرته شي سپېره سمندر ډېر ګراند یې زړګیا په زړګو کې اوسېده. د بابا غم صرف زمونږ د کور غم نه، بلکې ټول قوم غم او دا غم موږ بابا زړګون لکونو مینان بډارز غملې دي. ډېر مننه کوم افغانستان د روریانو کم نشو دا د مینې سمندر په تشېدو چې څومره هېرې دي دومره پزړه اورېد.
لکوې ته څخه دغه نندارتون تر اغله لیکوال او شاعر صادق جنک مشال ریډیو ته وایي چې د غونډې لویه لاسته راوړنه د دواړو خو پښتنو یو بل سره ناستې دي.
انځوریز نندارتون ته رالم، ډېر خوشحاله سوم. د دې یو ګټه دا وسوه چې د نوي نسل ته، نوي ځوانانو ته د اعظم صاحب پېژندنه وسوه. که څه هم دی مشهور دی په پله روبر کې، خو بیا هم دا حق و چې دلته دوی پر ځای کړی. او لویه ګټه دا وسوه چې دلته د بېلابېلو سیمو څخه چې دا کوم خلک راغلي یو له بله سره یې ولیدل، د خیالاتو فکرونو تبادله وشوه.
د دغې ورځني انځوریز نندارتون د مشرولۍ په خبرو کې لیکوال او شاعر سعدالله جان برق وویل چې د دواړو خو سیمو د لوړو شخصیاتو او اتلانو په ویاړ غونډې ځوانانو لپاره ډېرې ګټورې دي. دوی د ډاکټر اعظم په ژوند او شخصیت وړاندې داسې وغږېدل.
یو ایپ پکې دو چې هرسینو، دویم ایپ پکې دو چې حسد، غصه، جګړه، سازش، دا قسم چیزونه ول سره ډوړتل نه. نو دا ایبونه دي نن زمانې په حساب باندې. نو زه د هغه سیزونو د هغه قدردانو ما چې هغه هغه کې نو او په مونږ ټولو کې شته.
د پېښور پوهنتون د کلتوري میوزیم په انګړ کې دغه ورځنۍ نندارتون تر مازیګره دوامدارو چې پکې د ژوند د بېلابېلو څانګو سره تړلو خلکو ګډون وکړو. د نندارتون د کوربا او را جوړونکي حمدالله ارباب په وینا، دغه لړۍ کې به دواړو خو ته د ژوندو لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو په کارونو د انځوریزو نندارتونونو دا سفر روان ساتلی شي چې مقصد یې دواړو خو ته د مینې، امن او ورورولۍ زمینه برابرول دي. اسرار تل مشال راډیو پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په سوات کې د سپرلی پر اتک سره د منګوري خار مدني ټولنو سپرلی د امن په نوم یو مشاعره وکړه چې حال یې له سیمې څخه د خپل خبریال نیاز احمد خان په دې ریپورت کې اورو.
د سوات مرکزی خار منګوره کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن او ځوانانو ټولنې سیات په ګډه د سپرلی پر اتک یو خوندوره مشاعره وشوه. مشاعره کې د سوات شاعرانو سره سره د کوټې څخه راغلي شاعرانو هم خپل شعرونه وړاندې کړل. د مشاعرې په اول کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الاسیار په دا اړه وویل.
ازادي این جی او سیکټر کې چې څومره کارونه دته کې په دې سیمه کې کیږي، په ایجوکیشن کې هم کار کیږي، په اګریکلچر کې، په هیلتھ کې، په ډیولپمنٹ کې کافی ډیر زیات کارونه کیږي، خو په آرٹ او په کلچر کې، لٹریچر په مت کې چې په دې کې زمونږ دیسی میں ډیر لوی زیان رسیدلی دی. په دې حوالہ باندې د دلته چې زمونږ سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن کم بنیادی خو، نو هغه یو داسې تیږه ثابته شوې ده چې اوس زموږ په دغه این جی او سیکټر کې د احمد زیب علی ملګری وخت په وخت باندې د مشاعرو انتظام هم کوي، د ایگزیبیشن انتظام هم کوي، او دغه یو ډېر د نیکمرغۍ خبره ده زموږ لپاره.
د ځوانانو ټولنې سیاد چې دغه مشاعرې تابعې کړې وه، د هغې مشر احمد زیب په دغه مقاد د مشاعرې مقصد په اړه وویل.
پلې د امن مطلب دا دی چې دا کوم پلې را روان دی، بوټي بل شوې دي، ګلونه شروع کړې دي، او امن چې هغه د وخت ضرورت دی، کاغه په کوټه کې دی، کاغه په سواد کې دی، او هغه په پاکستان کې دی. مونږ باید چې دا خپل ملګرو ته کوم چې دلته راغلي دي، کوم چې ناست دي زمونږ دغه ځوانانو د طرفه، کوم چې دلته په سواد کې زمونږ سره کار کوي، او د هغه ځوانانو طرفه کوم چې د کوټې نه د لوړ لاین راغلي دي، د یو پیغام خورولو لپاره چې هغه د امن.
د مشاعرې کوربا د کوټې څخه راغلی زلمی شاعر عطا محمد عطاو، چې وخت په وخت یې د خوندورو شعرونو څخه شاعران رابلل.
مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه، نو موږ هم دا وایو کله تاسو راځئ کله به موږ درازو. اوس زه بلنه ورکوم شوکت خزان صاحب ته، هغه راسي تاسو ته شعر وړاندې کړي.
زه په خزان خوشاله نه یم، خدا سپرلی د جانان کور پنا کوي نه. سپرلی سمره بختوري د جانان سترګې د مدام دیدن کوي نه.
لدین وروسته به زخبل د بوري او شاعر دی محمود صاحب دا غیو نظم دی په ترنم به استاف سره مخ پیش کوم کچې استاف خوش.
ان پکلې کې د آل سنگ دے، د دشمنانو جوړ جنجال سنگ دے، ځوانان ملی اتن کوي او کنا، سنی وډول ته اړوي او کنا، پیغلی ګدر لر راضی او کنا، لاسو نسر تمبل وحی او کنا.
او زه بلنه ورکوم ابو وقار صاحب د سغرا خپل اشعار صاحب سره مخ وړاندې کی. وقار صاحب،
نظر می چی داستر گستا پلور پوری شوے دے، دزڑا پہر ارمان باندی می وور پوری شوے دے دزڑا پہر ارمان باندی می وور پوری شوے دے
خغلی حنیب قیس سے بلا چراشی او تاسو تخفل کلام را
دا خکولی ندی دیو می کل پا قلار پریدی کل می گل پزڑکی پریدی کل خار پریدی او شیر دے چی کداس وخ راشی چی سر و اتبار یو ساتل وی نو سر دے بیلی خو خدای مکا چی اتبار پریدی
مشاعره کې ګنش میر شاعرانو خپل خوندور کلامونه وړاندې کړل او اخیر کې د موسیقۍ سره اترنونه هم واچول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره تاکي سنو بروسین خلکو ته ریاسي شعوري ور ورکړې
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام دا و چې له بولانه تر چتراله دا باید چې یو شي پښتو دي وي.
ملنګ جان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.